درنو اوریدونکو السلام علیکم. څلور بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې هم ولایت په ولایت پروګرام لرو. د خبرونه چیزه اسمت ساروان د آصف حبیبي په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. پکتیکا ولایت ته څنګه لري د پکتیکا والی او د ولایتي شورا یو غړی به ستاسو اوریدونکو پوښتنو ته البته د پکتیکا په باب پوښتنو ته ځواب ووي. خو له خبرونو وروسته لومړی د دې سات خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
سلام. د افغانستان دفاع وزارت په تیرو 24 ساعتونو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د لسګونو وسلوالو د مړینې او ټپي کېدو خبر ورکوي. د افغانستان د سینما هنر هیله لري چې سږکال به د اوسکار لومړنۍ جایزه وګټي او د تونس د ملي ډیالوګ څلور اړخیزه ټولنه د 2015 کال د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې اعلان شوه. بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت په تیرو 24 ساعتونو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د ګڼ شمېر وسلوالو د لمینځوړو او ټپي کېدو خبر ورکوي. د ملي دفاع وزارت نن په یو بیان کې وویل چې افغان ځواکونو د ننګرهار، غزنی، پکتیا، پکتیکا، اورزګان، دایکنډي، زابل، کندهار، تخار، کندوز، هرات او هلمند په بیلابیلو سیمو کې په پوځي عملیاتو کې 115 وسلوال وژلي او له 80 زیات نورې ټپیان کړي دي. بیان زیات چې له دې وسلوالو څخه وسلې، ماینونه او مهمات هم ترلاسه شوي. په بیان کې همداراز په دې عملیاتو کې د ملي اردو د 15 سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. د کابل د چندول سیمې تکی خانې ته نږدې په یو چاودنه کې ملکی وګړو ته مرګ شو. بلا وختې په سیمه کې د پولیسو د اړوندې حوزې امر ګل رحیم ساپی ازادۍ راډیو ته وویل چې پیښه د لاسي بمونو د چاودنې له کبله رامنځته شوې. یو تنې وژلی او درې نور یې ټپیان کړي دي. خو د کابل د امنیه قمندنۍ ویاند عبدالله کریمي ویلي چې دا د یو مقناطیسي ماین چاودنه وه او درې کسان یې ټپیان کړي دي. د افغانستان سینما هیلمنه ده چې خپله د اوسکار لومړنۍ جایزه به سږ کال وګټي. د ایتوپیا یا مدینه فاضله په نوم د افغان ډایرکټر حسن ناظر لخوا جوړ شوی فلم سږ کال اوسکار جایزې ته کاندید شوی. دا فلم د هغې میرمنې د کیسې تصویر دی چې غواړي ماشوم ولري خو د مصنوعي القا لپاره برطانیا ته ځي. د فلم لومړی رول د فلم پروډوسرې ملالۍ زکریا لوبولی. د اوسکار جایزو د 88 کال مراسم د روان 2016 کال د فبروري په 28 نیټه د امریکا په لاس انجلس ښار کې په پام کې دي. د خپلواکو سازمانونو د تازه معلوماتو لمخې 13 میاشت د حج په مراسمو کې په ټیل ماټیل کې د 1222 او 1399 ترمنز کسان مړه شوي دي. د سعودي عربستان چارواکو په دې پیښه کې په رسمي ډول د 1998 حاجیانو د مړینې خبر تایید کړی. دا بې پرې ارقام د ځینو هیوادونو د معلوماتو لمخې برابر شوي چې په دې پیښه کې د خپلو اتباعو مړینه تایید کړې ده. اسوسییټډ پرس خبری آژانس د مړو شمېر 1399 تنه ښیي او وایي چې سعودي عربستان هڅه کوي دا ارقام کم وښیي او په دې توګه خپل حیثیت اعاده کړي. خو د فرانسې خبری آژانس د وژل شویو حاجیانو شمېر 1222 ښیي. د عربستان شاهي حکومت له دوو اونیو را په دې خوا تازه ارقام نه دي خپره کړي. د تونس د ملي ډیالوګ څلور اړخیزه ټولنه د 2015 کال د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې وبلل شوه. د نوبل د کمیټې مشر کاسي کولمن فیوی نن د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د نوبل د سولې د جایزې د اعلان پر مهال وویل دا وایي د ټولنې په تونس کې د څو کلونو په ترڅ کې د اساسي قانون په چوکاټ کې د داسې یو سیستم په جوړولو کې اساسي رول ولوباوه چې له مخې حکومت له جنسیت او سیاسي او مذهبي تړون پرته د ټولو وګړو لپاره اساسي حقوق تضمین کړل. د ملي ډیالوګ څلور اړخیزې ټولنې په تونس کې د 2011 کال له یاسمین انقلاب وروسته چې په نتیجه کې د ولسمشر زین العابدین بن علي حکومت نسکور شو د ګڼ ګوندیزې ډیموکراسۍ د ټینګښت په برخه کې ټاکونکې ونډه ولوبوله. د دې ټولنې د فعالیتونو په مرکز کې د تونس څلور اتحادیې وې چې د سولې د ټینګښت په مقصد په خبرو کې منځګړتوب وکړ. راپورونه وایي چې یو ایرانی جنرال د سوریې حلب ښار ته نږدې وژل شوی دی. د لبنان المیادین تلویزیوني چینل نن راپور ورکړ چې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک جنرال حسین حمدانی د چهارشنبې ورځې په ماښام په داسې حال کې وژل شو چې د سوریې پوځ ته د چې د سوریه پاوز ته د روزنې د ماموریت په حال کې وو. د ایران سپاه پاسداران پاوز نن د حلب په شمال کې د جنرال حمدانی د مړینې خبر تایید کړ. یو اسرائیلی یهود په دیمونه ښار کې د چړې په وسیله پر څلورو عربانو د برید په تور نیول شوی دی. د نننۍ حملې د دوو قربانیانو عرب اسرائیلیان خودل شوی او دو نورو په اړه تر اوسه کره معلومات نشته چې فلسطینیان به وي او که د دوی پشان عرب اسرائیلیان. د پیښې متضررین په روغتون کې تر علاج لاندې دي. د پولیسو سرچینې وایي چې نننۍ پیښه ښایي د چاقوګانو په وسیله د حملو د هغې لړۍ په ځواب کې انتقامي حمله وي چې اسرائیلي یهودان پکې په نښه کیږي. په دې حملو کې تر اوسه دوه کسان وژل شوي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن وویل اسرائیل به د دې حملو مخنیوی وکړي.
اسرائیلیم شپوالین بأومتس لیو
اسرائیل په ضرورتیا آرامۍ او غور سره د تروریستانو د لمینځوړو لپاره په داسې حال کې اقدام کوي چې دا لړۍ به دوام وکړي او دا کار خورا زیاتې ضرورتیا او نوښت ته اړتیا لري. د دیمونه ښاروال بینی بایتون د اسرائیلو راډیو ته وویل چې تورن د همدې ښار اوسیدونکی دی او پولیسو ته له پخوا معلوم و. او رسته خبر، اروپایی ټولنه په پام کې لري چې د بیلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا په ګډون د دې هیواد پر نږدې 140 اتباو بندیزونه په مشروط ډول لري کړي. بروکسل وایي دا بندیزونه به په هغه صورت کې لري شي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ترڅ کې چې سبا پیلېږي سیاسي مخالفین ونه ځپل شي. د اروپایي ټولنې سرچینې وایي که دا غوښتنه ومنل شي لګول شوي بندیزونه به د روانې میاشتې په پای کې د 4 میاشتو لپاره لري شي. د بندیزونو په اوسني فهرست کې د یو د پاسه 200 افرادو او 300 کمپنیو نمونه شامل دي. یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل چې ځینې نمونه او مؤسسې ښایي د بندیزونو په فهرست کې پاتې شي او همداراز پر بیلاروس د وسلو بندیز به هم دوام وکړي. دا خبرونه
ولایت په ولایت له آزادی رادیو سره.
درنو اوریدونکو بیا هم سلامونه. په دې خبرونه کې په پکتیکا خبرې کوو. پکتیکا له پکتیا، ننګرهار، غزنی او زابل ولایتونو او د غراس پاکستان سره پوله لري. د پکتیکا مساحت نږدې 0500 کیلومتر مربع ته رسیږي. په دې خبرونه کې به د پکتیکا د خلکو پر ستونزو او هغو ته د حل لارو پر موندلو له خپلو درنو میلمنو سره خبرې وکړو. له تاسو اوریدونکو هم هیله ده چې د پکتیکا د ستونزو او یا د دغه ولایت د چارو د ښېګڼې لپاره خپل نظرونه زموږ له میلمنو سره شریک کړئ. یو شمېر اوریدونکو د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې دا کار کړی دی. له ټولو منندویو دوی پوښتنې او نظرونه به د خبرونې په ترڅ کې مطرح کړو. زموږ د دې خبرونې میلمانه دي د پکتیکا والی ښاغلی امین الله شارق او د پکتیکا د ولایتي شورا غړی عبدالمتین. ملمنو ته هر کله وایم او تصوریدونکو ته هم د ټلیفون شمیرې څو شی به ورسته اعلانوم چې په مستقیم ډول زموږ له درنو ملمنو څخه په د ټلیفون لاري پښتنې وکي. خو د افغان بیسیم 1313 شمیره سره له دې شی به ستاسو په خدمت کړه. له دې لاري کولای شي لاند اس ام اس یا لاند پیغام را واستوي. والی صاحب امین الله شارق تاسو ته هرکلی وایم که لومړی تاسې د پکتیکا د وضعیت په اړه اوریدونکو ته ووایست. زموږ یو اوریدونکي ویلي دي چې په وروستي یو کال کې خصوصا کله چې نوی حکومت په افغانستان کې راغلی دی امنیتي وضعیت په ټول افغانستان کې خراب شوی دی. په پکتیکا کې آیا منفي تغییر راغلی دی او که نه همغه وضعیت دی چې یو کال پخوا و؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام په دفتر و تاسو ته او د رادیو ټولو اوریدونکو ته خدای دې چې ورځې نیکمرغه اوسي. تاسو ته معلومه ده چې د یو کال را په دې خواته چې نوی حکومت رامابین ته شو د انتخاباتو په نتیجه کې د اولین ځل لپاره د افغانستان په تاریخ کې سیاسي لیګ د یو سلامیزې پروسې او د انتخاباتو پروسې د لارې ترسره شو. دا د افغانستان د خلکو نوې تجربه وه او د نوې تجربې په جریان کې هم تاسو ولیدل چې مخکې د دینه دوه کال وړاندې په افغانستان کې نړیوال قوتونه چې د 140,000 په تعداد کې سره ول کېدل، او په پکتیکا هم د هغه ولایتونو زمرې نه و چې دلته ډېره قوي پایګه او سیاسي دوی موجوده وه چې خپلو امریکایانو رهبري کوله. کله چې هغه قوتونه د افغانستان نه وتلي دي، برعکس هغه اندېښنې چې د خلکو سره موجودې وې چې خدای مکړه په دې هېواد کې په خاص ډول پکتیکا کې به ناامني زیاته شي او د ناامنۍ کچه پورته شي او دلته به حتی حکومت د سقوط سره مخامخ شي. خو برعکس لکه څنګه چې زمونږ امنیتي قواوې غښتلي دي او ولس غښتلی دی، د نورو ولایتونو تر څنګ پکتیکا د هغو ولایتو د جملې څخه ده چې ولس او امنیتي قواوې سره ډېرې اوږه په اوږه باندې، یعنی په ډېرو ساحو کې په هماهنګۍ سره په یووالي کې په کومک او مرسته کوي، او دا د دې عامل ګرځېدلی دی چې امنیتي وضع تر ډېر حده پورې برعکس لکه په نورو ولایتونو کې چې خرابه شوې ده، دلته خوشبختانه د بهترۍ یا د بهبود خواته روانه ده. سره دې چې تهدیدات تاسو معلوم دي چې تهدیدات د پکتیکا ولایت نسبت ټولو ولایتونو ته، هغه ولایت چې مخکې تاسو ویلي دا د شمالي او جنوبي وزیرستان سره هم سرحد دی چې متاسفانه د ډیورنډ د کرښې دواړو خواو ته، یعنې هغې خواته هم د امریکا چې ډېره زیاته پورته ده، کله چې نامې هلتهم پورته دي دومره شکه دلته تاثیرات ډېر زیات دي، دښمن یعنې په ازادانه ډول باندې تګ راتګ کولی شي، هغه لارې چې باید بندې شي، سرحد تاسو ټولو ته معلوم دی او هېوادوال هم په دې باندې پوهېږي چې سرحد تړل ناممکن دي، او هغه لارې چې فقط د دولت په لاس کې دي، یعنې هغه د موټر راو لارې هغه کنټرولېدی شي، نو د کنټرول نه هم وتلي، یعنې دښمن په اسانه باندې تګ راتګ کولی شي. سره دې هم امنیتي ځواکونه چې په خپل مابین کې بیا وخه هم هنګي را ما باندې کړی دا وخه هم هنګي لري په خاص ډول باندې زما د ماموریت دور کې چې ذکر ده او یو لا تر هغه ما ولایتي امنیتي ارګانو تر ما باندې چې هغه ملي ورګي د ملي امنیت او ملي پولیس دي، دا سره یو ډیر هم هنګي د رهبری په سطح باندې را ما باندې شوې ده. ټول کارونه سره په یووالي کې همغږي سره تر سره کیږي، او دا کله چې په رهبری کې همغږي را ما باندې شوې ده صفوف پوری د دې تعاملو پورې بل اخر د افراد تر مابین چې کله موږ عملیات تر سره کوو، او یا په هغه پوسټو کې چې دوی د ځان نه دفاع کوي، او په هغه ځان کې چې د پوسټو ته اکمالات کوو او تسوی عملیات تر سره کوي، دښمن په ځای د شېوسی د قوتونو تر مابین هم هغه وږي ډیره خده، او د دې ولس ملاتړ هم سره دی، او د دې بیل د بازار په وضاحت باندې ویل شم نمونه چې تاسو په مطبوعاتو کې هیڅ اوریدلې نه وي، خاص ډول څلور مشت ماموریت زما په جګیا په وخت کې چې یو ملکی کس هم زمونږ عملیاتو په نتیجه کې دلته د مابینه تللی او یا په شهادت باندې رسیدلی، او په شهادت باندې ملکی وګړي رسیدلی دي، هغه هم د هغه مېمو د خوا په واسطه باندې چې دښمن د خوانه په لارو کې یې خودل شوی دی، او ملکی وګړو په مننه باندې موټر ملکی موټر پورته شوی دی، او د انتظار ورکړ شوی دی متاسفانه چې دغه ستې کله نه کله باندې کیږي. خو د قوتونو د تسهیل عملیاتو او د هغه عملیات چې دښمن په وړاندې باندې کوي، یعنی د ولس سره د همغږۍ او هغه احتیاط او تعلیم او تربیه چې په دې امنیتي قوتونو کې موجوده ده، دا د دې سبب ګرځېدل، دا د باعث ګرځېدل چې ولس ناراضه نه دی او ولس هم تلفات نه لري.
بله، ډېر زیات
امنیتي وضع نسبت نور وختو ته مخده، او د بهبود خواته انشاءالله روانه ده. او
سلامت اوسه کور ودان د پکتیکا والی امین الله شارق د پکتیکا د ولایت شورا غړی عبدالمبین فقیرزاده هم د ټلیفون لاري را سره دی. فقیرزاده صاحب تاسو ته هم مرکلی وایم. والی صاحب وای چې په پکتیکا کې خصوصا په دې ورسې څلور میاشتو کې چې دوی الته کار پیل کړی دی، امنیتی وضعیت د شکیدو خواته روان دی، تاسو هم له دوی سره موافق یاست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه نمخ کې محترم والی صاحب ته او تا ته او تاسو کارکونکو ته او تاسو راډیو لاره ټول افغانانو ته نیکی هیلې او احترامات وړاندې کوم.
سلامات اوسئ.
او په څنګه کې د کندوز شهیدان ته خدای تعالی نه جنت او فردوس غواړو، سربازانو ته، عوام او خلکو شهیدانو ته، او زخمیانو له خدای تعالی عاجل شفا غواړو، او کورو ته دی خدای تعالی صبر جمیل ورکی. سو محترمه دیتا رشتيان چې والی صاحب پکتیکا ته راغلی ده، د خلکو سره ناشتي ولیدنې ډېرې کړې دي او بالکل له خلکو سره ډېر لیدل کاتل کوي او ولسوالو ته سفرونه کړي دي. په هر ولسوالۍ کې له قومي مشرانو سره جرګې غونډې کړي دي. خو راځي وضعیت په خاطر باندې په ټول افغانستان کې تاسو ته معلومه ده چې دشمن په بعضو جایو کې تحرکات زیات شوي دي، مشکلات شته. نو په پکتیکا کې به هم د دشمن تهدیدات موجود وي او وي به په څنګ کې دومره ویلی شو چې رښتیا هم دولتي ځواکونه په خپل منځ کې همانګي لري او یووالی لري. نو په پکتیکا کې هغه ستونزې نشته لکه د میډیا له لارې چې طرحه کېږي چې په ولایتو کې په خپل منځ کې همانګي نه لري. نو په پکتیکا کې الحمدلله ټول قوتونه ډېر ښه هماهنګ دي او ډېر ښه په هفته وار جلسې ترسره کوي او دا نو یو رښتیا هم ډېر ښه رهبري ورته ویلی سو. او په پکتیکا خلک د افغانستان د دولت سره څنګ په څنګ ولاړ دي. هغه ځکه زه بیلګې وړاندې کوم لکه یاخیل لکه سروزه په تیرو وختو کې په ډیرو ځواکو باندې حتی امریکایانو هلته پوستې جوړې کړلې، دولت ډېر زور ووایو خو مګر برلاسې نه شو، امنیت نه کې راغی. خو کله چې قومونه پورته شول او ولسونه ودرېدل نن په هغو منطقو کې په ډاډ سره ټول ولس ته اطمینان ورکوو مشکل نشته.
بله صاحب،
امنیت ولس راجګده، ولس ولاړ د دولت سره
ډېره زیاته
مننه. ته چې پکتیکا خپل سر کې ویلي چې پکتیکا نن نظره تک 400 کیلومتره مربع مساحت لري او 315 کیلومتره د شمالي، جنوبي او بلوچستان د پاکستان سرحد لري. دشمن په ډېر اسانۍ سره کولای شي مشکل جوړ کړي او په ډېر اسانۍ سره واوړي. او پکتیکا یو ډېر پراخ ولایت او ډېر غرایزي منطقې لري. نو په یما د لوړ پوړو چارواکو نه دا غوښتنه ده چې د پکتیکا نفوس تقریبا 3 میلیون زیات دی. نو او د موږ کوم چې دی د درېنه درجه ولایت، نو وسې موږ ولایت هم ارتقا کړی ده 2 درجه ته سوای ده. نو له خپل مشرانو نه دا غوښتنه ده چې باید پکتیکا ډېر کتنه وشي او پکتیکا هغه ولایت چې شمالي او جنوبي او بلوچستان سره قرار لري او د تروریستانو ټولې نړۍ ته دا زیاده چې په دوه ځکو کې یادېږي او تندیدېږي، روزل کېږي، افغانستان ته رالېږل کېږي. نو که چیرې د پکتیکا، د خوست، د زابل، د دغو منطقو امنیت په کلکه سره ونیول شي، دا د پاسې د راډیو له لارې ټولو افغانانو ته ډاډ ورکوم چې په ټول افغانستان کې وضعیت
سلامت اوسئ. فقیر زاده صاحب، کور ودان قدر من اوریدونکو، تاسو د سکایپ لاري هم که سکایپ لاري هم له دې طریقې هم مشته ټلیفون کولای شئ. رادیو ټکای ازادي زموږ د سکایپ پته ده. ولی صاحب، مخکې تر دې چې اوریدونکو ته ورشو، یو پښتنه بل هم د څو اوریدونکو له تاسو څخه ده. عبدالحق ابراهیمی او ضربت الله پښتون دواړو د لوبو په میدان کې د حملو په ارتباط پوښتنه کړې وای، څه علت چې په پکتیکا کې پر لپسې د لوبو په میدانونو حمله کیږي؟
متاسفانه چې تاسو معلومه ده چې په پکتیکا ولس یو ډېر ژوندی ولس دی او دغسې د اخترونو او په نورو وختونو کې ګڼې میلې په کلو، بانډو، په ولسوالیو کې ترسره کوي. او د کله چې زه پکتیکا ته راغلم او په تېر اختر کې ما د دې میلو نه ولسونه لیدنه کوله او په ډېرو میلو کې مو ګډون ورسره وکړ، ما لپاره یو ډېر ښه زیری راکاوه چې دا ولس هغه دی په دغه شرایطو کې چې امنیتي وضع هم په کوم حالت کې ده، اما دوی خپل هغه د خوښۍ مراتب په دغه شکل باندې ترسره کوي او په خپلو لوبو باندې او په میلو باندې سره مصروف دي. تاسو معلوم چې دا د افغانستان دشمن د
دا یو ډیر بیرحمه دشمن دی، دا د تنها د امنیتی قوتونو او د دولتي لوړپوړو او د مامورینو دشمن نه، بلکې دا د عام ولس دشمن دی. او دا عام ولس دشمن همیشه خپله تیره ښودلې ده، لکه په ښارونو او په نورو ځایونو کې چې کله دوی عملیات ترسره کوي او زموږ عام ولس په شهادت باندې رسوي. متاسفانه چې په میلو کې او په خاص ډول په لوبو په میدانونو کې هم دا ترسره شو، او دا په پکتیکا کې څویم ځل دی. دشمن هم کله ناکله دین استفاده کوي، ځکه دا میلې په عام ځایونو کې ترسره کیږي او عام ولس ورته راځي. یعنی دلته امنیتي قواوې په دغه میلو په جوړولو کې هیڅ نوه دخالت نه لري، او دوی په خپله باندې دا جوړوي او په خپله ورته راځي. یعنی کوم امنیتي تدابیر چې هلته تلاشي موجوده یا د رسمي سټوډیوم وي، دا کار هلته نه دی ترسره شوی. او دا دشمن د دغه حالت نه استفاده کوي، او بالاخره نو په اسانه باندې کولی شي چې هغه منطقې ته دوی راشي او هغه خپل شوم اعمال، دغه د ولس وژنه ده، د ماشومانو وژنه ده، چې بدبختانه د اختر په څلورمه ورځ باندې په سیګانه کې چې کله د خیرکوټ ولسوالۍ مربوط یو لوبه روانه وه، د لوبې د پای شېبې وې. متاسفانه چې دولس یا دیارلس کسان چې به وروسته هم کوم یو په شفخانه کې په شهادت ورسېدل، زیاتره ماشومان په شهادت ورسېدل، او د دېرشو په خوشا کې په شفخانه کې بستر شول مریضان دي، او نو ته عاجله شفا غواړمه. نو دا متاسفانه چې دوی خپله تیره باندې دوی خپله تیره خی دشمن، او دشمن د خلکو سره دشمني کوي.
سلامت اوسې، ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. تاسو له ازادي راډیو ولایت په ولایت پروګرام اوري. په دې خبرونه کې د پکتیکا والی امین الله شارق او د پکتیکا د ولایتي شورا غړی عبدالمبین فقیرزاده زموږ مېلمانه دي. لاندې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې لنو چې ټلیفون راوکی او زموږ له مېلمنو څخه د پکتیکا په اړه پوښتنې وکړي، او یا هم د پکتیکا د چارو د شیګنې په اړه خپل نظرونه ورسره شریک کړي.
طبیعي پیخي پرمختیا د مهاجرت بحران د سیمه او نړۍ تر ټولو مهمې پیخي او هر هغه څه چې تاسو ته مهم دي، د امریکا غږ آشنا رادیو تاسو له نړۍ سره نښلوي. د وګړي د میاشتې د 28 نیټې څخه د ماقام په 2 بجو له رادیو افغانستان نه د امریکا غږ آشنا رادیو.
تاسو اوس ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. په همدغه څپو چې اوس ازادي رادیو اوري، د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شي. اوس هم تاسو اوریدونکو ته نوبت درکو چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ، او زموږ له مېلمنو څخه یوازې د پکتیکا په اړه پوښتنه وکړئ، او یا هم خپل نظر ورسره شریک کړئ. 0909-203-1540 او یا هم 0908-202-1555. که انټرنیټ لري او سکایپ لري، نو د سکایپ پته ده رادیو ټکی ازادي، رادیو ټکی ازادي په سکایپ کې د ازادي رادیو پته ده. د ټلیفون لاري اوریدون کله روز ځان معرفي کوي. ازادي رادیو
سلام سبتا ته والي سبتا او نورو ملمنو ته سلامونه وایي.
سلامت اوسې کو رمضان
والي سب. نه دا پښتنه لرم چې پکتیکا کې څومره مدرسې فعال دي، څومره شاګردان په کې درس وایي، او معرف په پاک لبان د سیمې چې څومره مکتبونه هلته په ولسوالۍ کې باندې وکړه سیمې خلاص دي. دا پښتنه چې هغه ولسوالۍ
ډېره زیاته مننه. همدغسې پوښتنه بریالي یوسفي هم کړې وه د فیسبوک له لارې، ویلي وو چې په پکتیکا کې د نجونو ښوونځي فعال دي او که نه دي. بل اوریدونکی د ټلیفون له لارې لرو، ځان معرفي کوي. ازادي راډیو مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
عبد الله مل زابل ولایت.
عبد الله صاحب مهرباني دي، پکتیکا په اړه څه پوښتنه لري؟
والا والي صاحب ته خبره ده چې والا صاحب نن وخت مرکز یو غشتنه کوي وي، موږ تر مهد مرکز کومه کوته نو ته کوم والي صاحب هغه ولایت کې هر څه لري، والا دي امنیت لري، پولیس لري، ولې خپله اجرات نه کوي؟ په اړه کړی ما ته جواب راکړي. والا صاحب مرکزی دولت ته کومه غواړي؟ دا باید ونه وایي، خپل دولت د خپل هر څه په لاس کې لري.
بله صاحب. سید مننه. تاسو ته به علي صاحب ځواب ووي. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده.
بله
مبارز خروټه صاحب، تاسو یو پیغام دی فیسبوک لاله لريم پریشه دې مهرباني کوي.
بله موږ له والي صاحب نه دا غوښتنه ده چې په انګولا کې تاسو سات جوړ شوي دی، دا پوښتنه ویل نه کوي، او هغه تاسو سات هم په سر باندې هم رسېدلی دی. او بله دغه ده چې په پکتیکا کې معرف ته ډېره کمه توجه شوې ده. هېڅ موږ د سروبي ولسوالۍ د مکتب ودانۍ چې د مرکزي لیسې ودانۍ چې ده بېخي څادر نه لري. ځینې داسې مکتبونه دي چې په هغه کې بېخي سرپنا ځای نشته، یعنی خالي تاسو په نوم باندې ماشینه ورته راځي او هغه د یوې ونې بېخ ته نیمی کوي سره.
صحیح، ډېره مننه. یو اوریدونکی بل هم لا لرو، بیا به میلمنو ته ورشو، مهرباني کوئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلامت اوسې، له کوم ځای خبرې کوئ؟
نیو تا جعفری د زابل له ولې خبر کوم.
جعفری صاحب
سلام، ستاسو په مشکل ماته او ټول دغه رادیو کار کوم کار وینم. سلامونه سلامات باندې کوم.
سلامات اوسې.
ما پښتن نمتران وایي تاسو دا تقریبا څو کال ما څه پر بدر بډي بندر باندې پاکستان له خوانم اره چې پر دې ما کې د څه کولی او البته بل څه کوولو. نو یو څه سره تکول چې په دې دوا کال کې تقریبا 3 کیلومتر د پاکستان په پورتیر د افغانستان په دښنه ا یو څه دا د څه اې تاسو په دې مو د باندې کړی کې نه کړی او تاسو دا کوم پرغو خو بوته زه کور په شه ده کوم خپل هم چې په سیال سر ورته دا غلو مخت اچولي کوم دی اچولي نو ما خصه دې تاسو په اداره کې تاسو دار مو مشران سي اس کنه دا مخصه دې پاکستان
ډیر زیات مننه. ډیر زیات مننه کور ودان، سلامت اوسئ. یو اوریدونکی منتظر دی، خیر دوی ته به ملانو بتر کو، بیا به میلمنو ته ورشو. ټلیفون یې قطع شو. خیر، نو والی صاحب مهرباني کوئ د لومړني اوریدونکي پښتنه د معارف په برخه کې وه او مدرسو په برخه کې وه. یو بل اوریدونکي هم ویل چې په پکتیکا کې معارف ته کمه توجه شوې ده، مهرباني.
تاسو معلومه ده چې معارف د یو هیواد او د ټولنې او دا د ستون په اصطلاح جوړوي یا د ملا تیر جوړوي، او دې لپاره باید ډېر زیات کار شوی وي او کار باید وشي په دې تېرو کلونو کې. د دې شکه په ټول افغانستان کې او په پکتیکا ته هم توجه شوې ده، خو توجه چې څومره لازمه وه په مختلفو ډلو سره کېدای شي نه وي شوي او نه ده شوی، ځکه په بای صاحب کې د نامې موضوعات وو، ځکه هلته د مسؤلینو شتون د ولادي کنټرول لکه څنګه چې لازمه ده په اصولي لحاظ باندې مطلب جوړ شي هغه په نوي جوړ شوی. خو بیا هم خوشبختانه په پکتیکا کې د مکتبونو تعداد 301 شپېته ښوونځیو ته رسېږي، زده کوونکي 110,000 کسان دي. په دې کې د نجونو کچه هم خوشبختانه چې شته ده، چې په ټیټو صنفونو کې د 10,000 په خواوشا کې نجونې د مدرسو په باب چې دا دوه پوښتنه کړو که دینی مدرسې نه هیڅ بابا دینی مدرسې چې هغه د معارف ته خوانه دي، یعنی دا دلته جوړې دي او په کار پکې کېږي او طالب علمان پکې درس وایي، چې تقریبا 6,000 طالب علمان په دینی مدرسو کې درس وایي، توجه ورته کېږي د هغه امکاناتو په اندازې سره چې دولت په اختیار کې لري. تاسو ته معلومه ده چې په دې وروستیو کلو کې او سر په خصوصا سږکال کې دولت بودیجې د مشکلات سره مخامخ دی. بیا هم پکتیکا خوشبختانه د توجه سره سره موږ په خیرکوټ کې دوه ورځې وړاندې د یوې لیسې تعمیر د سره جوړ شو، په اصطلاح باندې دهره برادایۍ ته تسلیم شو. یو څو د یو میاشت وړاندې مو د زراعت لیسه د شرنې په ښار کې بهره برادایۍ ته وسپارله. فقط در پنجشنبه په ورځ باندې مو د سروبي په ولسوالۍ کې لکه دغه ورو چې پوښتنه هم کړې وه، د یوې دیني مدرسې د تعداد تیږه کېښودل شوله، کار یې عملا پیل شو. یعنی دا کارونه دي چې د معارف په سطحه کې یا د معارف په برخه کې سره د هغه مشکلاتو چې موږ دولت ورسره لاس په ګریبان دی پکتیکا کې روان دي، او په ډېرو مکتبونو باندې لا پخوا چې کار شروع شوی دی په ساختماني لحاظ باندې کارونه پکېږي. اما دا کارونه بدون شکه د بسنده نه دي، کله چې تاسو وایئ چې 301 شپېته بابا مکتبونه، بدون شکه په دې کې داسې مکتبونه شته دي چې هغوی د خیمو لاندې یا د څادرونو لاندې یا شنه اسمان ته
به درس لوسل کی ته کی او دا تعمیرات ټول به سندانه دي اما د لپاره کار روان دي شو کاڅه یا استایستا ورته قرار ناسنیو د دولران سره خبر کو د مرکزی حکومت سره خبر کو تر څو پورې شاګردانو ته ښه شرایط په اسلام باندې مساعد شي په بعض ولسوالیو کې بدون شک په تعلیم او تربیه کې یا د ښوونه او روزنه کې مشکلات لرو چې هغه ته د امنامنامې کچه لږ پورته ده دلته یو په بل ترتیب باندې چې ډېر منظم ډول باندې نه بلکې مکتبونه مو په سینفونو باندې سره ویشلي دي په مسجد مساجدو کې چې د طالبان یا د طالبانو تحریک ورسره مصالح قوا ورسره مخالفت ونی کې د دې د عنوان لاندې مو په مساجدو کې مکتبونه کوي یعنی دا کوشش دلته کړی دی
یعنی دغه
په هر شکل
د یو لکو اویا زره زده کوونکې په دې کې هغه هم شامل دي چې په کورونو کې درس وایي یا تاسو مخکې ورته اشاره وکړه
او بالکل او په درې ورځو سوالي کې موږ داسې لږ مشکل لرو په هغه ورځو سوالي کې د مکتبونو تعداد هم کم دی او هغه کم تعداد مکتبونه چې دي یعنی دا چې منظم ډول چې هغه د تعمیر تر راشي دا به د خپلوال په دې پوه شي په ټیکاوال به دې باندې پوه شي
خو بیا هم
د دې څه موجود دي
بیا هم د حقیقت چې دومره لوی ولایت کې یو لکرو اویا زره زده کوونکې ډیر کم دي په مقایسه وی ډول د افغانستان له نورو ولایتونو سره که مقایسه شي نو ډیر کم دي خیر ولی سه مخ تر دې چې تاسو نورو پوښتنه
ګور کم نه فوچې دلته ولکې کې بیا د دې ولایت هغه ساته د پخوا سره د تاسو تناسب باندې په دې لحاظ سره ول شي یا نه فوچې دلته ولکې کې چې دلته یو ملیون نفوس دی تر کوم په یو ملیون نفوس کې یو لکو اویاز را شاګردان ګورې بیا
چې ډیر نه دی ډیر نه دی مثلا موږ د خوست تیرونی پروګرام کې اوریدونکو د خوست مقامات ویل چې 2,22,000 زده کوونکي لري هلته چې پکتیکا تر خوست لوی ولایت دی شاید نفوس کې څه تفاوت وي خو په هر حال ځینې نورې پوښتنې هم له تاسو څخه شوي دي چې وروسته به تاسو ځواب ورکړئ خو مخکې تر دې چې تاسو ځواب وایست له ښاغلي فقیرزاده څخه یوه پوښتنه چې اوریدونکو وکړه دا د پاکستاني پوستو په ارتباط جعفری وویل چې پاکستان ځینې پوستې د افغانستان خاورې ته رامخې کړي دي یا یو بل اوریدونکي وویل چې مبارز خروټ وویل چې په انګور اډه کې پاکستان تاسیسات جوړ کړي دي او پوستې جوړې کړي دي دا مسله څومره جدي ده آیا همداسې ده
همداسې ده وروره چې په اوس وخت کې د پاکستان حکومت هیڅ نه دره مختصه وایي او دا کرا مختصوی وو په تیر وختو کې د طالبانو په وخت کې په انګور اډه باندې د پاکستان پوښتنه جوړی شوی ولې
فخر زاده صاحب د انګور اډې مسله په ورستي ورځو کې مطرح شو کوم یو یاد شاید یو میاش به هم نکیږي چې الته جنجال پیښ شو
هغه د تحسیصاتو په سر باندې پیښ شوی مګر پوښتنه دیغه مخکنه راځي ولې مخکنه د انګور اډه باندې پرتی ولې اولې نو کله چې تاسیسات جوړېدل په تاسیسات سر باندې هغه لنجه راغله چې باید تاسیسات جوړ نشي او دغه پاکستان حکومت سره مسو کله چې د طالبانو حکومت وو او جلال الدین حقانی د سرحد وزیر وو په هغه وخت کې رښتیا هم را مختصوي دا چې مخ کې د پاکستان د حکومت ګیټ په ژلې ګیټ باندې مشهور وي ژلې ګیټ په نام باندې چې هغه د اعظم ورسک یو ورکای بازار ورته ویل کیږي هلته و لږه وروسته نه بیا د شروع ورو را مخته کېدل تقریبا یو 15-20 کیلومتره له هغه ساحې څخه چې ژلې ګیټ او وسانګور اډې ته وګوري دومره تقریبا را مخته شوی دي خو دا د طالبانو دورې په
واخ کې را مقصد دی دا انګور اډه فعلاً د افغانستان مربوط ده که فعلاً پاکستان ال حاکمیت لري
دی انګور اډه په بازار پاکستان حاکمیت لري مخکې لګی نه چې وست حکومت راتو الته د پاکستان په وجونه او هر شی انتول مګر دلته د انګور اډه د بازار د خواته چراوځي دلته د مور سرحدي پولیس د انګور اډه د بازار لګیتلې په پنځم کې ورسره ولاړ دي ورسره
د انګور اډې خلک دکانداران او سیدونکو ځانته څه وایي ځان دې کومې خوابولي
هم چې د انګور اډې راځي خواته دي دغه ټول د افغانستان پورې ځانګړي کوڅو د انګور اډې یې خواته دي دا ټول په پاکستان پورې ځانته دي
بله صاحب، اما تاسو وای چې دا غسیمه ده چې مخکې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې د افغانستان برخه و، هم داسې ده؟
بالکل
صحیح، ډېره زیاته مننه. یو
وخت مخکې داسې و چې
بله مخکې څنګه و؟
مطلب مخکې د پاکستان حکومت په دې کې نو آزاد قبایلو په نام باندې د ژوند کاوه، او مخکې د پاکستان حکومت دیوانونه د جالې ګیټ په نام داسې د اعظم ورسک بازار باندې کېږي، هلته پوستو قرار لارو، اوس له هغې جایه تر دغه جایه پورې چې حساب کې تقریبا 15-20 کیلومتره.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. کورودان د سکایپ له لارې یو اورېدونکی لرو، دوی به منتظر نه پرېږدو او ګورو چې دوی څه وایي. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مبین پاکیزاده او والي صاحب ته مې ډېر د اوسه سلامي نه دي.
سلامت.
سلام نه بعد مبین صاحب چې کومه ولسوالي په برمل کې وکړه هغه د ستاینه وړ ده، موږ یې ستایو او ډېر ورنه خوښ یو، او دای د وکی چې د شانته ولسوال بیا هم راولېږي چې خپله ملا هم تړلې وي او د خلکو ملاتړ نه برخوردار وي.
بله،
د تا دا مې اپیل دی، دا زما اپیل دی چې پوستې دا تر مرغې پورې وغځوي تر څو خلکو ډار ورک شي او ملا ورسره وتړي، دوی امنیت وساتي، د خلکو امنیت وساتي او خلکو په ډاډه زړه باندې دوسره وساتي.
سلامت اوسه، ډیره زیاته مننه کور ودان. ولی صاحب، بل پښتنه چې له تاسو څخه و، عبد الله زابل څخه وای، ولی والیان خپل اجراءات نه کوي چې همیشله مرکز مرسته غواړي؟ دی والیانو له اختیارات او صلاحیتونو هم فکر کوم چې اوریدونکو اکثر اوریدونکو نیوی خبر، نو کله چې ځینې داسې مسائل چې هغه تاسو په صلاحیت کې وی او تاسو نه اجرا کړی او ځینې به کړی شي تاسو له صلاحیت ورپورته وی.
یو څه چې اوریدونکو ته باید وضاحت باندې وشي، صلاحیتونه خبر تاسو وکړه، صلاحیتونه باندې هم ډېر نه غږیږم، ځکه هر هغه څه چې والیان انشاءالله پیشنهاد کړي د اصلاحاتو په خاطر باندې مرکزي حکومت را سره ملاتړی دی، او په دې رابطه باندې به زموږ غوښتنو ته موږ سره د پیشنهاد صلاحیت اوسي، هم نهایي تصمیم صلاحیت نه یم همغږی دی، او دلته به اصلاحاتو را سره راولي. خبره چې زما هغه سوال پوښتنه دي وکړه چې هغه د امنیت په رابطه باندې وه او د امنیتي قوتونو په رابطه باندې وه، بدون د شک والیان او په ولایت کې هغه مسؤولین چې د امنیتي سکتور دي هغوی که چېرته همغږي سره ولري، لکه مخکې چې ما خبره تاسو ته وکړله او زه په دې باندې افتخار کوم، او زما امنیتي قوتونه په دې افتخار کوي، ولس هم په دې باندې انشاءالله چې پوهیږي، او همدغه علت دی چې ملاتړ را سره شته دی، یعنی ورلس را سره ملاتړ دی، که چېرته خدای نه خواسته دلته همغږي نه موجوده، همکاري نه موجوده، او په دې برخه کې موږ مرکزي حکومت نه هیڅ وخت غوښتنه نه ده کړې، او چې غوښتنه کوو ځکه زموږ قوتونه دلته کوم قوتونه چې دلته موجود دي، چې کوم تجهیزات چې لري، د هغې نه موږ په ښه شکل باندې په خپله استفاده کولی شو، او دا زموږ صلاحیتونه دي، زموږ امنیتي قوتونه صلاحیتونه دي، موږ په هیڅ وخت د عملیاتو او د پښتون د مرکزي حکومت سره نه کوو، ځکه دا صلاحیت موږ ته راکړ شوی دی. اما کله ناکله چې که چېرته تهدیدات لوړیږي او یا د تجهیزاتو کمبود راځي، د دین د شکه چې ولایتي اداره دا نشي کولی چې خپل سر باندې ځان د تجهیزات را پیدا کړي، او یا د هغو تمویل په رابطه باندې کوم اقدام وکړي چې امکانات نشته، دا د مرکزي حکومتونو څخه یو بالاخره مرکزي حکومتونو ته خامخا او حتماً باید درخواست ورته وشي، او هغه خپل ضرورتونه ورته ګوته شي، تر څو مرکزي حکومت سره په عاجلو حالاتو کې، په بیړنیو حالاتو کې او په عادي حالاتو کې باید خپل قوتونه تمویل کړي، تجهیز کړي، تر څو پورې چې وکولی شي هغه تهدیدات چې په ولایتونو کې موجود دي، په خاص ډول چې پکتیکا کې موجود دي، موږ ته جواب ورکړو.
ډېره مننه.
زه خبره کوم هغه تهدیدات چې دومره ډېر لوړ دي، موږ ډېر وختو کې د همسایه هېوادونو ولایتونو او په مرکزي حکومت نه داسې غوښتنې لامیزې تر سره کړي، ځکه زموږ امنیتي قوتونه غښتلي دي، خو په تمویل او په تجهیز کې همیشه ته غوښتنه کوو، ځکه مرکزي حکومت ته موږ اړتیا لرو، مرکزي استعمال کړي، او کله ناکله که خدای ناخواسته تهدیدات ډېر لوړېږي، بیا خو تاسو معلومه ده چې امنیتي قوتونه د یو ولایت نه بل ولایت ته د عملیاتو لپاره، د اکمالاتو لپاره، د قوتونو د تجهیز لپاره، د قوتونو د مورال لپاره، د حکومتونو د تابع کېدلو لپاره فیصله باندې دا حرکت کوي، او د یو ولایت نه بل ولایت ته ځي، او بالاخره خپل قطاع تنظیمي سره.
بله صاحب. والی صاحب، یو بل اوریدون کې نجیب درویش له پکتیکا څخه لیکلی وای، کلونه کې چې د پکتیکا د پوهنتون ودانۍ نه جوړی شي، همدا اوس موږ د کوچیانو په لیسه کې درس وای. والی صاحب هم راغلی و، علت یې څه دی ولې پوهنتون نه رغوي او د تګ راتک هیڅ نوه اسانتیا نه ورته برابروي؟ مهرباني.
متاسفانه چې تاسو معلومه ده چې پکتیکا د هغه ولایتونو جمله نه چې په وروستیو کلو کې دلته پوهنتون جوړ شوی دی، یعنې سږ کال به خوشبختانه موږ به یو دوه پوهنځیو چې مشخصې پوهنتونونه لري د زرو په خواشا کې محصلین لري، اولنۍ دوره به انشاءالله د قوس یا د جري په میاشت کې فارغین ورکړو چې دا به د پکتیا او د پکتیکا د خلکو دپاره د خوشحالۍ ځای اوسي، او په دې باندې هلې ځلې کوو تر څو پر نور ډپارټمنټونه فاکولټي هم دلته ایجاد کړي. تاسو معلومه چې کله نوې اداره دلته جوړېږي او هغه د سر راځي او بالاخره هغه هم په شرایطو کې چې دولت سره داسې امکانات نه اوسي هغوی دپاره تعمیرات په ډېر زر باندې ممکنه نه اوسي، نه ده ممکنه، او بالاخره اوس فلحال دپاره چې په کوم ځای کې دوی تدریس کوي دا درسته ده چې بس همدا نه ده، او که چېرته فاکولټي مزیاتو زیاتي نه خو دلته د پوهنتون دپاره ډبرې ښودل شوې ده، تعمیرات باندې کار شروع دی، دا که تعمیرات هم بسنده هم نه دي، هغه هم متاسفانه چې په تېر کال کې ولایتي ادارې دا د بخار نه لږ لرې یعنی د بندې سردې په خوا باندې دغلته د پوهنتون ډبرې کېده او هلته د پوهنتون ساحه ورته تیم شوې ده، تعمیرات پکې د کار شروع دی، د نور تعمیراتو قراردادونه هم یو په بل پسې کېږي، امیدوارم چې دغه تعمیرونه په سلام باندې په یو معین وخت کې ورغول شي او د پوهنتون ستونزې له اقل تر یو حده پورې حل شي. یعنې په دې رابطه باندې هم کار روان دی او امیدوارم چې دا کار هم ترسره شي.
بله، ډېره زیاته مننه. ښاغلی فقیر زاده د پکتیکا د ولایتي شورا غړی، تاسو د مخکنی اوریدونکو له څرګندونو معلومه شوه چې تاسو ولسوالي هم کړې ده. یو اوریدونکی محمد نصیر له پکتیکا څخه لیکلی دی، وای په د پکتیکا په ولسوالیو کې شخصي محبسونه شته او په دغو زندانونو کې له بندیانو سره شوازنه کیږي یا تا ظلم پکېږي، نو تاسو چې ولسوالي کړې ده تاسو به په دې برخه کې معلومات لري. آیا په ولسوالیو کې محبسونه شته او کوینو الطلبه بندیانو سره څه ډول چلند کیږي؟
محترم ورور غواړم تلدې نمخ کې یو لري هغه جانګور دی پاغو باندې یو کم نظر وړاندې کم په دې خاطر چې ټول افغانانو ته د معلومات وشي چې دا څنګه واقعي ده. جانګور دی جامیر عبدالرحمن په وایي په انګور اډه باندې کله وا د سوې وړي په نام باندې، او موټر محمد اعظم خان وو چې هغه به رهبری کوله او قومونو قبایلو جرګې به یې په کې کولې. چې کله د انقلاب دوره راغله نو هلته د باخان په نام باندې چې د واڼه مشر وو نو هغه ټاپوګان جوړل او ړنګ یې کړل، او کله چې طالبان راغلل دغ ځای ته او حقانی صاحب د قومونو قبایلو وزیر وو نو بیا سوزاو دوی ډایرک انګور اډه ته ټاپوګان راورسول، او په انګور اډه کې دوی خپل تاسیسات بازار نه یې جوړ کړو چې دا کوم بازار چې ګیټ جوړاو دا د سوی وړي په نام باندې دا د خاک افغانستان کې لا وکی. راځي چې د بارمل ورور چې کومه خبره وکړه زه هم مننه ورڅخه کوم، او خدای دې ټول افغانانو ته توفیق ورکړي چې خپل افغانانو ورونو خوندو ته خدمت وکړي، او دا وظیفه ده باید خپل وطن او خپل خلکو ته کار وکړو. نو ان شاء الله تعالی نو خپل دولت دې موږم دا غوښته چې پکتیکا ته خاص توجه وکړي، او پکتیکا ته باید خاص کندکونه ورکړي تر څو د پکتیکا ولسونه او خلک په آرامۍ کې ژوند تیر کړي. دا د پکتیکا او دا د هر افغان حق ته چې هغه په آرامۍ او په سوله کې ژوند کوي، او تر څو چې زه ژوند یم ټول افغانستان او خاص پکتیکا ته او په پکتیکا کې برمل ته به چې څومره هڅې او کوششونه ما کوي.
مننه، سلامات اوسئ. اوس نو د زندان یا د محبس مسلې ته راشئ، د محبس مبارک.
او کاله ولسوال پاتې شوی یم، مګر دا طریقه لکه د چې ویل چې په کوم ولسوالو کې شخصي محبسونه دي په دې باندې موږ نه خبر شوی نه چا ویل دي، او له دغه ورور نه دما دا خواهش ته چې الحمدلله د سینه د چې ولسوالۍ
په ولایت احکم ده، ولایت په ولسوالۍ حاکم ده، که چېرته په کومه ولسوالۍ کې شخصي محبس وي یا داسې کار ترسره کېږي والي صاحب دې په جریان کې واچوي. والي صاحب که چېرې اجراات نه وکړل موږ ته دې راشي، موږ له لارې دې والي صاحب ته ورشي، که دی والي صاحب ته مستقل نه شي ورتللی له داسې کار تر اوسه پورې چې دا دې ما دومه دوره دې وکالته په دې باندې نه خبر شوي چې په کومه ولسوالۍ کې شخصي محبس جوړ ده.
ډېر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسې له ازادي راډیو ولایت په ولایت پروګرام اورئ. د پکتیکا په اړه خبرې کوو، د پکتیکا والي ښاغلی امین الله شارق او د پکتیکا د ولایت شورا غړی ښاغلی عبدالمبین فقیرزاده زموږ میلمانه دي. اوس تاسو اوریدونکو ته موقع درکو چې ټلیفون راوکئ. اوریدونکو هم لرو مهرباني.
زما سوال دغه ده چې د امنیت په حساب باندې د پکتیکا ولسونو ته څومره ډاډ ورکولی شي چې د امنیتي وضعیت د پکتیکا څرنګه چې د کندوز وضعیت کندوز کې هلته یو مشکل جوړ شو، ستونزه جوړ شو، هلته چور چپول وشو. په پکتیکا ولایت کې مو همدغسې ګنګوسې دي چې طالبان راغلي دي شاوخوا کې، آیا د ولسونو ته څومره ډاډ ورکولی شي چې دوی تر کومه حده پورې امنیت دغه ولس ته راوړی شي؟
صحیح، ډېر زیاته مننه. کور دې ودان که څم په امنیت خبرې وشوې، لیکن دا چې تاسو وایئ چې داسې ګنګوسي دي نو دا موضوع بیا هم په خبرو ارزي. والي صاحب ځواب درکړي. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو.
و مکتبونه چې دوه یې لسی دي، دوه یې ابتدایه دي او درې یې دوه متوسطې دي چې هم د سرپناه ځای دي، څوک په شنه اسمان لاندې ژوند کوي. نه پوهېږم چې ولې د موږ ته خدمت نه کېږي، موږ یې پکتیکا نه یو که موږ افغانان یو، څه مشکل ده ولې موږ ته خدمت نه کېږي؟
صحیح، ډېره زیاته مننه. کوردي ودان بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو. مهرباني کوئ صاحب.
اورو جانه.
مهرباني کوئ صاحب.
بلې زه څو خبرې کوم، د فراد بیا بېرته راځم. د والي ته څو خبرې کوم جانه. ما دا ویلې چې زه خپل په فرا کې خو امنیت سم نه دی د ولسوالۍ کې، ولې چې د پروستان رای
د تاسو لطفا د پکتیکا په باره کې خبرې وکړئ. د پکتیکا په باره کې خبرې کوو، د فرا نوبت کرا ورسېدو بیا ټلیفون وکړئ. مننه. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو. خبرې وکړئ. آزادي راډیو ده.
سلام نشی جوړه خیر یې.
سلامت اوسئ. کورم ودان
موږ ولې صاحب دا وښتنه ده د پکتیکا ولایت یحیا خیل د بولس علي چې ډېر بي امنه محلي پولیس او خلک ډېر په عذاب کړي دي. خپل دې یو نفر راځي کور رئیس نو دې چې دایي ورو ورو یې ځان یې ځانمر کې بل څه دی ورو ورو نشته مالک نشته دا امنه راوښته.
صحیح، من نستاسی پیغام واریدل شو. بل اوردور که ملرو زن معرفی که آزادی رادیو ده. رادیو تیتا که لطفاً ده تلفون للاری.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
سمع الله ده هلمن میاری کنیوانی ده روزان والی صاحب تا جناب محترم ابن ملمت سلامونه کوم.
سلامت وسی.
جناب محترم والی صاحب خدا پرستانه ده چی آیا د پکتیکا ولسوالۍ دی او آیا داسې ولسوالۍ شته چې هغه مکمل ډول د طالبانو تر کنټرول لاندې وي او که نه؟
صحیح، ډېره زیاته مننه. بل اوریدونکی هم لرو، بیا به والي صاحب ته او همدراز د ولایتي شورا غړي ته ورشو. نه، ټلیفون یې قطع شو. والي صاحب، د دې لپاره چې پوښتنې که زیاتې شي بیا یېریږي، اول د دې ګنګوسو په ارتباط چې اوریدونکي ویل چې د پکتیکا مرکز شاوخوا ته طالبان راغلي دي او ګنګوسي دي چې هلته هم دغسې برید کوي لکه څنګه چې په کندوز کې وکړ، تاسې ته هم دا ګنګوسي ته رسېدلي دي؟
بدون د شکه نه ګنګوسې نه، چې بلکې اطلاعات موجود دي. زموږ کشفي ارګانونه په دې رابطه باندې کار کوي، همیشه معلوماتونه ترلاسه کوي او تر ډېر حده پورې دا معلوماتونه موثق وو. لکه مخکې چې ما وویل چې تهدیدات ډېر لوړ دي، همدغه برخه ده بدون د شکه. او کله ناکله داسې کېږي چې دښمن د څو خواوو نه ځي، په ولسوالیانو باندې حمله کوي د پښو باندې. خو لکه څنګه چې مخکې ما وویل چې ولس همکار دی او امنیتي قواوې سره ښه همغږي لري، تاسو زه د څلور شپو یا د پنځه شپو مخکې یو خبره ته وکړم، زموږ په بیا ولسوالۍ باندې چې ولم ولسوالۍ ده په هغې باندې ډېر زیات فشار موجود و او دښمن په دې تصمیم باندې راغلی و چې موږ به دې ولسوالۍ او دې پوستو ته سقوط ورکړو او بالاخره د هغې د لارې به مونږ د هغه ولسوالۍ چې د شرین ښار په حدودو داتو کې دي چې هغه د یوسف خیل ولسوالۍ او یا د سروزي ولسوالۍ دوی ته به راځو او د هغې د خرین په ښار باندې حمله کوو. زمونږ امنیتي قوتونه نه تنها په پوستو کې ځانه مقاومت وکړو، بلکې زمونږ د قرارګاه نه یعنې شرین ښار نه زمونږ جنرالان چې هغه د امنیه قومندان و او په عین حال کې د لوا قومندان او ځینو ټول قوتونه د دوی پر مخ باندې ورغلل. یعنې مونږ په ډېرو وختونو کې په پوستو کې د ځانه دفاع نه کوو، بلکې مونږ د دوی د تعرض مخ ته وروځو او بالاخره د تعرض په نتیجه کې دښمن فرار ته مجبور شول او بالاخره وتښتېده. خبره دا ده چې بدون شکه تهدیدات ډېر لوړ دي، هغه همغږي او راپورونه او اطلاعات چې ولس مونږ سره شریکوي، امنیتي ارګانونه شریکوي، کشي ارګانونه شریکوي، د هغوی دپاره ښه تدابیر په مشترک ډول باندې نیول کېږي. بیا په درته تکرار وایم چې په تنهایي ډول باندې تصمیم دلته نه نیول کېږي، بلکې په مشترک ډول تصمیم نیول کېږي. او کله چې په مشترک ډول باندې تصمیم ونیول شي، قوتونو ته استقامتونه ورکول کېږي او قوتونه په خپلو استقامتونو باندې حرکت کوي. زه خلکو ته ډاډ ورکوم انشاء الله په پکتیکا کې به هغه څه پیښه نه رامابند کېږي لکه دوی چې اشاره کندوز ته وکړله. کندوزیان ته د خدای اجر ورکړي او خو دې مشکلاتو نه خلاص کړي، انشاءالله خلاصیږي. اما دلته زه ډاډ ورکوم چې هغه مشکلات چې په کندوز کې موجود دي خوشبختانه دلته نشته دي، ولس ملاتړی دی، قوتونه غښتلي دي او قوتونه سره همغږي لري او بالاخره د دفاع په حالت کې نه یو، بلکې ډېر وختونه د تعرض په حالت کې یو. په دښمن پسې مونږ ورځو لکه څنګه چې دښمن مونږ پسې کله کله راځي، مونږ دوی پسې په هغه توره شپه کې چې راځي په توره شپه پسې حرکت کوو ورځو او بالاخره دښمن
سلامت وسی. مننه والي صاحب. کورودن یو اوریدونکو ویل چې آی پکتیکا کې داسې ولسوالۍ شته چې د دولت له کنټروله بهر بي دي، مخالفانو په لاس کې وي، او یو بل اوریدونکو مبارز خروټي هم ویلي دي چې وای په د پکتیکا په ومني ولسوالۍ کې طالبانو ځینې پوسټې نیولې دي، آیا دا خبر رښتیا ده؟
بدون شک په دغه کې په ومني کې پوسټې نیولې او په خاص ډول باندې نو کله ناکله پوسټو ته زموږ قوتونه تغییر تبدیل ورکړي د خاطر باندې چې راسه خپل جهشي تغییرات وکړي چې هغه ته دي نیولو خبر کله چې نه پوهېږم. من تا داسې پوسټه موږ څه په نظر راغلي چې دښمنونه په زور باندې هغه پوسټه نیولې په دې څو میاشتو کې. اما قوتونه وختن په وختن لکه څنګه چې کمی مني چې همدغه پوسټو ته مخلص او جهشي تغییرات ورکړي، هغه د جنرالانو په همغږۍ سره په مرسته باندې د قوماندانانو په مرسته کېږي. او په غوراغلم دې ته چې په پکتیکا پوښتنه وکړه، پکتیکا اتلس رسمي ولسوالۍ لري او پنځه ولسوالۍ چې هغه په غیر رسمي ډول باندې په تیره دوره کې کار پیل کړی دی او په شتو سپور لا په تشکیلات کې په رسمي ډول نه دی راغلی. یو ولسوالۍ متاسفانه د اتلس ولسوالۍ زمینه چې هغه د نیکی ولسوالۍ سرحدي ولسوالۍ زمونږه ده، هغه د اولو کل نه را په دې خواته یعنی د 2002 یا دریم کال نه فکر کوم را په دې خواته هغه سقوط ته اول ته مونږه حاکمیت یعنی دولتي حاکمیت پکې نشته دی. نور ټول ولسوالۍ زمونږ هم ولسوالۍ مخونه فعال دي او هم په ولسونو کې مونږ نفوس لرو او ولسونه د ولسوالۍ سره تدبیر هدا پورې روابط لري او بل اخر خپل کونه په سره کیږي. دروست مخکې د محلي پولیس نشکات خبره وکړه، بدون شک مونږ د محلي پولیس لرو، د محلي پولیس زمونږ ډیر موافق نسبت نور ولایتونو ته ډیر کامیاب وو، ډیر ښه وو. ځکه هغه زمونږ امنیه قومندانۍ د رهبرۍ لاندې مستقیما تعلیم کردې هم ورکول کېږي او د هغوی د قومندې لاندې او د کار کوي او په خپل کلیو او ولسوالیو امنیت ساتي. بدون شکه چې کله ناکله به پکې ستونزې پیدا کېږي او ستونزې پکې شته دي او د ستونزو د مابین اورو په خاطر باندې کله چې زه راغلی یم په خونانۍ کې کله تغییرات راغلي دي په دې رابطه باندې کار کوي، تر څو دغه وړې وړې ستونزې هم چې شته دي کله ناکله بعضې خلک چې زوریږي یا زورونه کوي خلکو ته، دا هم کچه ډېره ټیټه ده. خو بیا هم باید نه اوسي د سر موافق نه ما کچې چې دا اما موافق نه مده چې چې کچ سره باید غختلی شي کوي شي او لکه چې نو معلومي دي هغه چې دوله سره باندې اتړي کار باید وکړي په دې رابطه باندې خپل کار کوي ترڅو په پاره کې مثبت تغیرات راولو ترڅو ولستي کامل راځي.
بله ډیر زیاته مننه. شاخلای فقیرزاده یو اوریدونکي ویار نژند پښتنه کړی ده بلکې نظر یې څرګند کړی ده چې په پکتیکا کې کار اهلی کار ته نسپارل کیږي. دی وایي که څم په ټول افغانستان کې دا مشکل شته خو په پکتیکا کې یو څه ډیر دی. تاسو څه وایست؟
یار وروره په دې حکله باندې به زه دومره ووایم چې ځان چې تر نورو ولایتو به په پکتیکا کې کار اهلی کار ته سپارل شوی په هر وخت کې کله چې اصلاحاتي ادارې امتحان اخلي د ولایتي شورا غلی کې حاضر وي او هغه نظارت کوي نو زه په اطمینان خلکو ته ورکوم چې په پکتیکا کې په ظلم په زور او هغه شکل چې هغوی بیایي هغه به انشاءالله نه وي په پکتیکا کې هم اصلاحات ادارې جریان لري او د اصلاحات ادارې له پروسې څخه وځي او هر څوک چې کامیاب شي هغه خپل کار ترلاسه کوي. راځه دغه ته چې هغه مخکې ورور د امنیت په باره کې خبرې وکړې او والي صاحب هم خپل نظر پرې وړاندې کړو له والي صاحب څخه مننه کوو چې حقیقت یې وویل. رښتیا هم په پکتیکا کې تهدیدات ډېر لوړ دي ډېر زیات دي. دا اوس موږ درې ولسوالیو سره چې هغه وازې خو تر وې ورمه مې چې دي د ګواښتې په ساحه.
بله صاحب متاسفانه چې ټلیفون مو په دې وروستۍ شیبه کې قطع شو ښاغلی عبدالمتین فقیرزاده. خو وخت هم نور نه لرو. له دواړو میلمنو څخه د پکتیکا والی امین الله شارق او د پکتیکا د ولایتي شورا غړي عبدالمبین فقیرزاده څخه ډیره مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړل. د ازادي رادیو د اوریدونکو پوښتنو ته ځوابونه ویل. له اوریدونکو هم منندوی یو چې د ټلیفون سکایپ او د غراس افغان بي سیم د تاسواتل شمیرې او د فیسبوک لاري پوښتنې مطرح کړي او د خبرونه تر پای واوریده. د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر و بجو دوام کوي. د ماشام له و بجو وروسته په همدغه صفو د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه هم مهیروي.
Thank you.